سلامونه ستړي مشي دا مخام و بجی دی زموږ ته د خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځنګل شوې ده چې اسمت سروان پکې ستاسو کوربه ده دغه پروګرام په څو شیبو کې درته لرو خو تر هغه وړاندې د سات خبرونه د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی وای په افغانستان کې د ښځو پر کار بندیزونه د دې سبب شوې دي چې د افغانستان اقتصاد یو میلیارد امریکایي ډالر زیان وکړي دغه بنسټ په خپل یو راپور کې چې د تیرو دوو کلونو وضعیت پکې کتنه شوې او پرون د دې ادارې استازي سټیفن رودریکس یې کابل کې جزئیات له رسنیو سره شریک کړي ویلي په افغانستان کې ښځې او نجونې له انساني بحران سره لاس او ګریوان دي د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي چې که څه هم د بالغو کسانو لپاره کاري فرصتونه نسبت تیر میلادي کال لږ څه ښه شوي خو بیا هم ګڼ افغانان له اقتصادي ستونزو کړیږي طالبانو په افغانستان کې د ښځو نجونو پر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام په ازمري میاشت کې د ښځو سینګار ځایونه هم وتړل تر دې مخکې طالبانو په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړی و طالبان وایي د کابل لپاره د ترکیې سفیر جنګ اونال ویلي ترکیه د افغانستان د پوهنې برخه کې مرستې ته چمتو ده ارګ چې د طالبانو په کنټرول کې د پیوې لامې کې ویلي چې ښاغلي اونال د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په پرونۍ کتنه کې د خبره کړې ده دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې طالبانو لا هم نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د نجونو پر مخ یې د پانتونونو دروازې هم تړلې دي په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د ترکیې سفیر په خپلو خبرو کې ویلي د ترکیې پانګوال د افغانستان پر قانونو برېښنا او کرنې پانګوالۍ ته لیوالتیا لري تر اوسه د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو ترکیه له ګوتو په شمار هیوادونو څخه ده چې د طالبانو ډیپلوماټان یې منلي دي د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر وایي د دغه هیواد جیکپوري ملکي او پوځي چارواکي نن له ګاونډي هیواد ایران سره د راغلي کړکیچ په اړه امنیتي ارزونه کوي مرتضی سولنګي د څرګندونې داسې وخت کوي چې ایران پر پاکستان او پاکستان پر ایران د بېلو ټالوتکو او مزایلو حملې وکړي پاکستان پرون د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې پر ځینو اهدافو ځوابي حملې وکړي چې اسلام آباد د بیلتون غوښتونکو یو پټنځای بللی دی تر دې مخکې ایران د سه شنبې په ورځ د پاکستان په خاوره کې د نن حمله وکړه او تهران ویل چې د یوې افراطي ډلې جاش العدل مرکزونه ویشتلی دي د پاکستان صدر اعظم انوار الحق کاکړه به د امنیتي وضعیت د ارزونې د ملي کمیټې د غونډې مشري وکړي او چې د ټولو څانګو مشران به پکې حاضر وي او د هالند صدر اعظم مارک روتی نن جمعه ویل چې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غوښتنه کړې چې د فلسطینیانو په وړاندې د خپل تاوتریخوالي اندازه ډېره زیاته کمه کړي روتی په عین حال کې غوښتنه کړې چې کله بند شوې غزي تړانګې ته د نورو بشري مرستو رسېدو لپاره جګړه ودرول شي د هالند صدر اعظم له بنیامین نتنیاهو سره تر ټلیفوني خبرو وروسته ویل چې اسرائیل باید سمدلاسه نورو بشري مرستو ته اجازه ورکړي هغه ویلي دي چې د اسرائیلو له صدر اعظم سره یې پر نورو کوټلو اقداماتو هم خبرې کړي دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې عین شاهدانو نن جمعه سهار د غزې تړانګې په جنوب کې پر خانې نسخر د ډزو هوایي حملو خبر ورکړی دی اسرائیل دا کوي چې په دې ښار کې د توندلارې ډلې حماس زیات شمېر غړي او مشران پټ شوي دي د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروان يم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن د افغانستان کې خصوصا د چرګانو په وضعیت خبرې کوو یو وخت چې په نړۍ کې د چرګانو د غوښې تولید کم و د چرګ غوښه ډېر معتبر خوراک ګڼل کېده خو نن سبا د دې لپاره چې د چرګانو روزل اسانه شوي په نړۍ کې د چرګ غوښه او هګۍ زیاتې موندل کېږي سره له دې چې نور هیوادونه د چرګ د غوښې او هګیو په تولید کې ډېر مخته تللي افغانستان لا هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له بهره چرګوړي او د چرګانو دانه واردوي سره له دې چې په وروستیو دوو کلونو کې په افغانستان کې د چرګانو ډېر فارمونه جوړ شول او تر یوې حده د چرګانو د غوښې له پلوه په ځان بسیا شوی خو لا هم تر پوره بسیا نه پوري اوږده لاره په مخ کې لري شایي ځینې دلایل وي چې په خبرونه کې به زموږ درانه مېلمانه توضیح کړي خو په دې خبرونه کې په دې هم خبرې کوو چې څنګه چرګان روزلی شو د مرضونو د مخنیوي لارې څه دي څه وخت باید واکسین ورکړل شي د چرګانو خواړه څنګه برابرې دی شي او تر ټولو مهمه دا ده چې د فارمونو ترڅنګ په کورونو کې څنګه چرګان ساتلی شو چې هم مو کورنۍ د چرګانو له غوښې څخه استفاده وکوي او هم د هغو له هګیو څخه. زموږ د خپرونې میلمانه دی ډاکټر محمد غالب مومن چې متخصص دی او په جلال آباد کې د پولټری ډاکټرانو د ټولنې مالی مسؤل دی، همدارس د افغانستان د پولټری متخصص په البته په افغانیار چرګانو فارم کې دوی تخصص په دې مشاور او سرپرست په توګه هم کار کوي ډاکټر حنیف الله سالارزی. میلمنو ته هرکلی وایم. تاسې درنو اوریدونکو ته هم سرلوسه اعلان کوم چې ټلیفون را وکړئ، د واتساپ له طریقې موږ سره تماس ونیسئ، د چرګانو د مرزونو د هغو د ساتنې د لارو چارو په اړه یا ربل پوښتنه چې په دې موضوع کې لري زموږ له میلمنو څخه وکړئ. لومړی ډاکټر صاحب غالب مومن، تاسې ته درځم، ستاسو معلومات څه دي چې افغانستان اوس تر څه حده د چرګانو د غوښې له نظره په ځان بسیا دی؟
سلامونه ساروان صاحب تاسې ته، محترم ډاکټر صاحب ته او د راډیو ټولو کارکوونکو ته، همدارنګه د دې راډیو ټولو اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ سلامت وي.
سلامت
ساروان صاحب، یو مسله درته واضح کړم چې اوس د پولټري ډاکټرانو معاون یم، د مالی نه یم، صحیح ده؟ افغانستان کې د خوراک په برخه کې دوه مهم ترین مسالې دي چې زمونږ دولت او ولس ورته ډېره توجه کوي. د خلکو د نفوس د زیاتوالي سره باید غذایي مواد په زیاتوالي باندې هم کار وشي ترڅو د خلکو روزمره غذایي موادو ته پوره لاسرسی ولري. دا دی یو. دوهم دا چې د انرژي یا کالوریز استعمالول دي ضرورت دی. تقریبا 6% پروټین بالخصوص حیواني پروټین دي لکه شیدې، غوښه، هګۍ. دا غذایي مواد د انسانانو په صحت او روغتیا کې ډېر مهم رول لوبوي او د دې غذایي موادو په کمبود سره په انسانانو کې د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو سبب کیږي چې بالاخره په مرګ تمامیږي. رازو څاروان صاحب، ستاسو د سوال برخې ته، کچیرته زمونږ هغه خلک چې د چرګانو په صنعت کې کار کوي باید د تجارتي چرګانو تر څنګ کورني چرګانو ته هم زیات اهمیت ورکړي، ځکه چې زمونږ وطنوال د واښینو چرګانو تر څنګ کورني یا رنګه چرګان ته هم زیات ضرورت لري. مثلا د چرګانو هګۍ چې د پروټین له برخې ډېرې غني دي، له یوې خوا به دغه ضرورت د وطنوالو پوره شي او د بلې خوا به زیات هیوادوال د کار کولو زمینه ورته برابر شي، ځکه چې زمونږ هیوادوال کولی شي په ډېره کمه سرمایه په خپلو کورونو کې د چرګانو سره صنعت ته راودانګي او کار یې د خپل کور په یو کوټه کې هم شروع کړي. او په همدارنګه په غټ تولیدونکي فارم باندې دغه کوچنی فارم تولید بدلولی شي. دویم رازن دا چې کورني چرګان د ګرمي او یخې هوا او همدارنګه د مختلفو ناروغیو په مقابل کې خورا ډېر مقاومت لري، نو په دې خاطر هر هیوادوال کولی شي چې کورني چرګان فروزي او مارکیټ ته تولیدي څوکی عرضه کړي چې هغه هګۍ دي او که خپل د چرګانو غوښه ده. دریم، د کورني چرګانو هیوادوال په کورونو کې وروزي چې په دې روزنه کې زمونږ خزینه ذات هم کولی شي مهم رول لري، چې زمونږ زنانه هم کولی شي د کورنۍ ستونزو د کورنۍ او اقتصادي ستونزو په برخه کې د کور دننه د همدارنګه د چرګانو د تولید څخه مشتمل اعداد لاسته راوړي او خپل اقتصادي مشکلات پرې حل کاندي. او همدارنګه د ټول هیواد په سطح باید داسې غټې منصوبې او پلانونه جوړ شي او عملی شي چې د کورني چرګانو د نوي نسل د رامنځته کېدو کوشش وشي، چې په انګلیسي کې ورته ګریډینګ اپ وایي.
ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب مومن، دا خو صحیح ده چې باید دا کار وشي، لیکن دا چې دا باید ولې نه ده شوی دا اصلي سوال دی. اوس مختر چې په فارمونو خبرې وکړو، کورنیو چرګانو ته براشو، زموږ په وطن کې تاسو ته معلومه ده چې د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی، ډیر خلک مو بهرنیو مرستندویو مؤسسو ته انتظار دی چې غنم ورکړي، ډوډۍ ورکړي او د دې شپه پې سبا شي، لیکن د چرګانو په شان چې روزل اسانه کار دی، پالل اسانه کار دی چې هم غوښه ورکوي، هم هګۍ ورکوي او هم مصرف ورنه ډیر نه غواړي، دې ته کورنۍ زیاته توجه نه کوي. علت یې څه دی؟ مرضونه یې ډیر دي، کوم شی دی؟ دوی باید څه وکړي چې چرګان وساتي او ورنه ضایع نه شي، ورڅخه مړه نه شي او ګټه ترې ترلاسه کړي؟
دا چې د کورنۍ چرګان د روزنې لپاره د ولایتونو په سطح غټ او کوچني فارمونه جوړ شي، تر څو زموږ هیوادوال په کې زیات مصرف او هیواد مو د چرګانو، البته د کورنۍ چرګانو په برخه کې یو صادرونکي هیواد وګرځي او خپل داخلي ضرورت هم پوره کړي، او ان شاء الله دا کار و په دریو نه تر څلور نه تر پنځو کلونو په موده کې دا کار مونږ کولی شو. بل هم مهم کار دا دی چې باید تر سره شي چې هغه د اکسټنشن سرویس دی، د کورنۍ چرګانو د زیاتوالي یا توسعه پروګرام پر مخ باید واچول شي. د دې لپاره د بین المللي لکه ساس چې کوم راډیو ده او محلي راډیوګانو، ټلویزیون، آډیو، ویډیو، لیټریچرو، کتابو، رسالو او همدارنګه د عکسونو او د عام پوهاوي نه باید ګټه واغستل شي، او د دغه چرګانو هغه ګټې، مفادات او په روزمره ژوند کې د هغه ټول ورته د یو ټریننګ په شکل عوامو ته ورکول شي. او همدارنګه ستاسو اصلي ځواب ته راځم چې د ماډرن او نوي په نوي ډول یعنې نوي ټیکنالوژي سره د چرګانو د روزنې په برخه کې باید خزینه وتا او هغه دهقانانو ته چې اوزګار دي او هغوی مطلب دې ته ضرورت لري چې هغوی ټریننګ والی، هغوی ته باید د دې په روزنې په برخه کې هر اړخیز ټریننګونه ورکړو. چې په هغه کې یو مهمه خبره د چرګانو د منیجمنت ته، یعنی د چرګانو ساتنه ده، د دې ترڅنګ کولای شو چرګان وروزو په برخه کې ټریننګونه ورکړو. دا کار هم د دولت د خوانه برابرولی شي چې دولت په دې کې مهم رول لري. په دغه برخه کې بیا د چرګانو آب هوا ده، واکسین ده، خوراک ده او داسې نور برخو کې پوره معلومات باید ورکول شي هر هغه چاته چې هغه چرګان ساتي یا د چرګانو د ساتنې لپاره لیواله وي، تر څو وکولی شي چې خپل چرګان په ښه ډول وساتي، صحت مند وساتي او همدارنګه د مختلفو ناروغیو نه په امن او امان کې وي. نو
ډېره مننه، سلامت اوسئ. ډېره مننه ډاکټر محمد غالب مومن. ډاکټر صاحب حنیف الله سالارزی هم له سټوډیو سره وصل دی، دوی ته مرکلی وایم. خو مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب سالارزی ته ورشمه، یو اوریدونکی لرو چې ډېر منتظر پاتې دی. اول به نوبت ته ورکونه، وایي ټلیفون یې قطع شوی دی، وربشو ډاکټر صاحب سالارزی ته. ډاکټر صاحب سالارزی، تر یو حده پورې مو له ډاکټر صاحب مومن سره په کورونو کې د چرګانو د ساتنې په اړه خبرې وکړي. که تاسو د فارمونو په اړه راته وایس، اوس افغانستان له دې نظره په څه حد کې دی، په کوم ځای کې دی؟ ما په پیل کې ویل چې په نړۍ کې شاید داسې کم هیواد بي چې هغه د بل هیواد ته د چرګانو د غوښې او هګیو په برخه کې اړتیا ولري چې وارد یې کړي ورڅخه، لیکن افغانستان لا هم په دې برخه کې ډېر شاته دی. اوس موږ په څه حالت کې یو؟ مهرباني.
سلامونه، نیک احترامات اسمت صاحب، تاسو او تاسو استډیو طریقه، تاسو ټول اوریدونکو ته
سلامات
باندې کو. ډیر ښه خبره ته تاسو اشاره وکړه، چونکی که تاسو ته به تر معلومه ده د مرغداري سکتور چې دی، که په نړیواله سطح موږ ګورو په مختلفو ملکونو کې زیات داسې دا چې دی لاسته راوړنې، یعنی دا سکتور سره خلک مطلب په دې کې پنګونې کوي او په کافي اندازه دا غیر سره فائدہ او ګټه ترلاسه کوي. ولی متاسفانه چې زموږ په وطن کې، چونکې موږ تاسو د یو څه ستونزې سره مخ کیږي، هغه دا چې دغه ټولو کې تر ټولو مهمه خبره هغه چې موږ کم خام مواد یا هغه دانه یا هغه غذا چې موږ هغه چرګ ته ورکو، د هغې د سیکاتی سورس او منابع دلته نشته چې په هغه اندازه باندې دلته تولید شي او خلک هغه مطلب په اسانۍ سره دا کې ترلاسه کړي. نو دغه لپلوه زمونږ نن سبا کو ګورو الحمدلله په دغه وسنۍ څو کلونو کې په افغانستان کې په مقداري سکتور چې ډېر پرمختګ کړی دی، خلک کو په دې برخه کې کار کړی دی، زمونږ هغه سرمایدارونه دلته مختلف پنګونی کړی دي او الحمدلله
نو تاسو چې پرمختګ هم کړی دی. آیا اوس موږ ضرورت نه لرو دی به هر څخه د چرګانو د غوخي واردولو ته یا دی هغیو؟
نو ضرورا لرو، ولی نه خو په هغه اندازه باندې موږ پرمختګ نه دی کړی چې څومره لکه کو موږ د تیر وخت په کتو سره وګورو، نو په اوسنی وخت کې موږ د تیر په تله الحمدلله پوره بهتروالی په دې سکتور کې راغلی دی، په دې سکتور کو خلکو کار کړی دی او لګیا دي خلک په دې پروسس کې دي چې مطلب په دې سکتور کې نورم کارو کې دلته یعنی معیاري فیډملونه جوړ شي، هغه تولیدي فابریکې د دانې چې موږ د پاره دانه
نه یوازې د دانې په برخه کې د چرګوړو په برخه کې ما چې کله له ځینو فارمونو سره خبرې کړي دي وایي موږ دلته چرګوړې نه شو تولیدولی، له پاکستان یې واردوو، دا ولې دا سخته کار دی؟
نه، یو خبره دا ده چې ساروان صاحب چې دلته موږ داسې په هغه سطحه لکه نورو ملکونو کې چونکې په افغانستان کې د دې کار شروع چې ده د ډیر وخت نه ده، یعنی کومنګ وایو زیات وخت پدې کې دلته کار نه دی شوی، په دا خطر باندې هغه شان مسلکي خلک لکه کوم چې کومنګ وګورو اوس تا د چرګوړي یا کوم بي او سي چې دې ته ولته اول چیک کیو تا وای په هغه اندازه باندې چې موږ دلته فچرې نه ولرو دا د لپاره مسلکي خلک د دې لپاره پوره پنګونی ته ضرورت دی چې په دې کې پنګونه وشي، مسلکي خلک د دې لپاره وروزل شي او په دې باندې کار وشي. نو که موږ د خپل ګاونډي هیوادونو سره ځان پرتله کړو په دغه سکتور کې زموږ ګاونډي هیوادونه هغه هند دی، هغه پاکستان دی، که ایران دی، د لسګونو کلونو راهیسې په دې باندې کار کړی دی، په دې کې کار کړی دی، په دې کې مسلکي خلک روزل شوي دي، هغه شان چې کوم مطلب شرایط چې دې لپاره ټول ته برابر دي او هغو ته نتیجه رسېده. متاسفانه زمونږ په هیواد کې په جلال آباد کې که وایي په خوست کې ځینې سرمایدارانو زمونږ د دې کار لپاره اقدام وکړ او په کال یې وکړه، خو په هغه اندازه چې په افغانستان کې کار ته ضرورت دی او څومره د افغانستان دې ته ضرورت لري، یعنی دلته په کافي اندازه ضرورت دی چې نو هغه تقاضا موږ نشو پوره کولی. الان افغانستان کې اوس په فلحال شته دی یو څو هچرې نظم شته چې هغه ورځني چرګوړي تولیدوي، خو په هغه اندازه چې د افغانستان تقاضا ده هغه نشو پوره کولی.
ډېره مننه. وروسته به درنه وپوښتو چې تاسو چې په کوم فارم کې کار کوئ او ستاسو تر سرپرستی لاندې دی پیغه کې څومره چرګان روزل کیږي، وضعیت یې څنګه دی؟ خو تر دې مخکې ډاکټر صاحب مومن ته ورځم. ډاکټر صاحب مومن، د چرګانو لپاره ښه هوا کومه یوه ده؟ افغانستان بیلابیل اقلیمونه لري، تاوده ولایتونه لري، ساړه لري، معتدل لري، څه ډول هوا ورته پکار ده؟ خو تر دې مخکې دا تخنیکي همکارم وایي چې یو اوریدونکی دی منتظر به نه پرېږدو، اول به دته ورشو. مهرباني کوئ مهرباني کوي.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني کوي صاحب،
زما دا مېرمنو څخه دا پوښتنه ده په ځانګړې توګه ډاکټر صاحب څخه چې دا زموږ چرګان چې دي دا سرونه وپړسیږ داسې یو رقم مرض ورته راسي او تر دا سترګو داسې چوخونی راتویږي، دغه څه ډول مریضي ده او په څه ډول ورکیږي؟ دلته زموږ خواته بارا دا پیاز چې دي پر دا پیاز باندې مالګه توی کې بارا چرګ خوله په زور وروازه کې بارا پښکې بارا دغه پیاز ورکې موږ په دغه رقم به مریضي ورکه. نو زما دا څخه دا پوښتنه ده چې دا څه ډول مریضي ده او څنګه کولای
سید و بخشه دا مرض کوم وخت پیدا کیږي؟ ورته هر وخت او که په خاص وخت کې د کال په خاص موسم کې؟ نه خیر تللی دی اوریدونکی صحیح ده تاسو ته به هم ځواب ووایي زموږ میلمانه اول ډاکټر صاحب مومن مهرباني وکړئ اوریدونکو ته هم که ځواب ووایست چې د چرګانو د مرض به څه مرض وي او د علاج یې څنګه کېدی شي او بل د هوا په ارتباط ووایست مهرباني.
ساروان صاحب د چرګانو دپاره عموماً نورمال هوا ضرورت دی چې نه ډېره ګرمه وي او نه ډېره یخه وي. مونږ چې کله په فارم کې چرګان واچوو د اولې ورځې نه په اول هفته کې تقریبا د اولې ورځې نه تر اوسه پورې هغه ته د 50 سانتي ګریډ هوا ضرورت دی چې باید هوا 50 سانتي ګریډ ګرمه وي. بیت په هر هفته کې تقریبا دغه هوا چې دا 2 سانتي ګریډ هغه راکته کیږي حتی دا چې د 22 پور راځي چې بیا په خپل کول شي چرګ هغه باندې بڼه کراوخیږي او خپل ځان ګرم ساتي. نو دا د هر هفته د هر ورځې بیل بیل هوا ده. نو فارمونه باید په هغه ځای کې جوړ شي چې ډیر زیات یخم نه وي هغه ځایونه او ډیر زیات ګرم هم نه وي. نو کچیرته هغه ځایونه چې ګرمي باید د چرګو د عمر مطابق هغه ته هوا برابرېږي. چې ما مخکې درته ویل د لومړۍ ورځې چرګوړي ته 50 سانتي ګریډ هوا برابرېږي او تر هفتې اخره پورې بیا 2 درجې همداسې هر هفته کې 2 درجې.
دا خو دې هغه چرګانو شوه چې تاسې چرګوړي اخیستي وي د هغو یادونه کوي. لیکن که یو څوک دی چې غټ چرګان لري هګۍ ورته اچوي د هغو لپاره بیا څه ډول هوا پکار ده؟
بس هغه لپاره بس داسې ده چې تقریبا 100 سانتي ګریډ اترلسونه تر 100 سانتي ګریډ هوا هغه کولی شي چې په ګرمه هوا کې ځان وساتي. دویم دا چې هغه دومره مقاوم دی چې هغه کولی شي چې خپل ځان په یخ هوا کې مساتی. نو هغه د پاره به دومره دغه نه وي او به خصوصا د کورنی چرګان چې دي رنګه چرګان چې دي دا د یخ او ګرمې هوا او همدارنګ د مختلفو ناروغیو په مقابل کې دا ډېر مقاوم دي. راځم دویمه برخه ته غوور چې سوال
وکړم.
دا یو دیتا په انګلیسي کې انفیکشن کوریزا وي. دا یو زکام یو ناروغي ده چې دا چرته پیدا کیږي او د چرګ تقریبا هغه برخه چې هوا په خلی اکسیجن په خلی هغه متضرر کی او دا یو میکروبی ناروغي ده. د زکام په برخه کې تنفسي ناروغي ده چې په ډېرې تیزی سره دا څنګه کیږي او نه بل ته انتقالیږي. دغه چې دی په هغه چرګانو کې زیات دغه کیږي چې په ډېر نازک حالت کې وي یا داسې وي چې هغه په ډېر یخ هوا کې وي یا هغه د خزان په وخت کې یا د یخ هوا په مقابل کې چې کله دغه هوا صحیح منیجمنت نشي نو دغه ناروغي د ته پیدا کیږي او په دغه ناروغي باندې بیا دا اخته کیږي.
او د علاج کومه لارې شته؟ څوک دې بیا چې
علاج لارې شته؟ د علاج لارې شته. د دې لپاره موږ مختلفو انټيبایوټیکونو استفاده کوو چې کولای شو د دې لپاره د اوکسی ټیټراسیکلین او همدارنګ د نورو انټيبایوټیکونو امګزاسیلین کولیسټین او همدارنګ د تایلوزین ډاکسایکلین د غرور سره کپدی کې هر یو دوايي هغه کولای شي چې دینه استفاده وکړي او دغه تنفسي لارو د خلاصولو لپاره واید د منټول سره نو دا استفاده وکړي او همدارنګه د برمګزین نه استفاده وکړي. نو ان شاء الله چې دا بخښي او بالکل بدا دې مرز نه غشي. خو کوشش دا وکي چې د چرګانو هوا برابر وساتي متدله وساتي د درجه مطابق باید فارم کې باید د چرګ د کد اندازې باید الته په حساب سره ډیجیټل ترمامیتر ښه وي ډیجیټل ترمامیتر د فارم آب و هوا معلوموي دا وایي چې د چرګان د کومو مری په هغه اندازه ورته دغه وکی دا فارم باید وچ کی فارم باید نوی په دغه ژمي کې هوا ډیر یخیږي فارم نوی پیدا کیږي دغه نمی نم دغه میکروب رامنځته کیږي نو کوشش باید وکړي چې فارم وچ ساتي او همدارنګه دوا جاری وساتي نو انشاءالله چې د چرګان
ډیره مننه سلامت اوسئ. بیا هم اوریدونکو کلرو که همغه اوریدونکو نه وی کاغه اوریدونکو وی بل سوال کلریم کولای شي مهرباني کوي مهرباني د استودیو سره وصلی است خیر خبري ود کړې ور بشو ډاکټر صاحب
اوریا
بل اورو مهرباني
ماول مانس وکولای شي زست سي ژغ دراجو د لار
وانه تاسو سوال ته جواب ویل شو کور مدان مننه بیا به نور اوریدونکو ته نوبت ورکو چې نور هم خبري وکړي. ډاکټر صاحب سالارزای اوس که تاسو دې خپل فارم په اړه راته وایس تاسو په دې فارم کې یوازې د غوښې لپاره چرګان روزي او که د هګیو لپاره هم
سروان صاحب زه خو دلته زموږ په کابل کې د افغان معیار پولټری فارم ان فیډ پروډکشن په نوم باندې یو فارم دی چې د افغانستان په سطح بلکې د ایشیا په سطح باندې ډېر یو پرمختللی فارم دی چې ټیکنالوژي موږ د خارج نه راوارد کړې ده. یعنی زه دا هم ویلی شم چې دا زمونږ گاونډي هیوادونه چې د کافي عرصې نه را په دې سکتور کې کار کوي یعنی هغه ټیکنالوژي چې موږ کارو یعنی هغو تله تر اوسه لاسرسی نه لري. دلته موږ تقریبا د 2.5-2 لکه نه واخله تر 3 لکه پورې لیر چرګې چې په اصطلاح تخمي چرګې هغه موږ ساتو او د هغې سرپرستي زما په غاړه باندې ده. د دغه دپاره که تاسو وګورئ موږ په افغانستان کې یعنی زمونږ روزانه که موږ وایو تر 2 لکه نه واخله تر 2.5 لکه پورې موږ دا هګۍ تولیدي او دا بازار ته عرضه کیږي چې د دې څخه زمونږ هیوادوال استفاده کوي او په نسبت د هغو هګیو چې هغه د ګاونډي هیوادونه راوالدېږي د دې کیفیت او د دې مطلب هغه دا ډېر موثریت او کیفیت او کوالټي کې دا ډېر فرق
بل ولې باید فرق ولري په دې هم ک زموږ اوریدونکو پوي کې ځکه چې په دې نور دنیا کې د هغه ته چې ورشو یو ځای راته وای چې د قیمت دومره ده د بل تقریبا یو نیم برابر ده د بل دوه برابر دي به په لیکري چې د ته دا ډول دانه ورکړل شوی ده نو ځکه کیفیت اوچت دی نو قیمت هم اوچت دی. تاسو په څه حساب باندې وای چې ستاسو د چرګانو غوښه او یا هګۍ کیفیت خره؟
سروان صاحب تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړله. دلته د هګۍ کیفیت چې دی ډېر رول لري. زمونږه که تاسو وګورئ هغه که قزاقستاني دي که ایراني هګۍ دي که پاکستاني هګۍ دي د کابل په مارکیټ کې که تاسو وګورئ هغه چې زمونږ وطني تولید دی یعنې زمونږ خپل د فارم تولید دی نسبت هغو ته کریټ کې $3-5 زمونږه خلک جګې اخلي. علت یې دا دی چې دا فریش هګۍ دي په دې باندې وخت نه وي تیر شوی. کله چې په هګۍ باندې وخت تیر شي په مرور دو زمان سره لس نه واخله تر 15 میاشتو پورې یعنی دا پاتې شي هګۍ یو قسم وچوالی پیدا کوي او خپل هغه کمنمي چې هغه په دې کې کمیږي وزن کمی او یو قسم د دیو په دغه کیفیت یعنی دیو په زیړ یا البومین او یا د دیو دغه سپین چیرې په دغو کې تغییر راځي. نو په دغه خاطر باندې بل غټه خبره پکې دی چې په خوند او ذایقه کې د دې ډېر فرق دی نسبت هغه سره چې په باندې وخت تیر شوی وي 15-20 لس پورې. نو په دغه خاطر باندې دغه هغه خلک زیاتې خوښوي.
یعنی ستاسو په حساب چې صرف وخت مهمه دی لیکن ما چې اشاره کوله هغه دا و چې څه ډول دانه چرګې ته ورکړل شوې ده یعنی که دانه ورکړل شوي غله ورکړل شوي یا هورمون ورکړل شوی دا تفاوت نه لري.
دا ټول فاکتورونه په دې کې سروان څه په دې کې رول لري ځکه موږ په کافي اندازه غټ فارم دی نو دې د فارم خپل فیډ میل لرو او د دې لپاره موږ خپل اسانه تولیدو، د دې لپاره موږ سره خپل نوټریشنیست دی چې دی فارمولیشن کوي د مختلف ملکونو نه، موږ د سعودي عربستان ځینې ډاکټر صاحبان دي چې هغه خپل نوټریشنیست په بس کې موږ سره کار کوي، او د دې لپاره موږ معیاري او سټنډر مطلب هغه څه چې د دې لپاره لازم دي او دې وخت لږه موږ په نظر کې نیولي. دا ټول څه مهمه خبره ده دا چې کله کله د شي چې دانه په دغه کې رول لري، کومګه د زیړ جوار په ځای مطلب سپین جوار ورکو، هغه دانه چې پاکي د سپین جوار نه زیاته استفاده شي نو د اګي په زیړوالي کې شری فرق راځي. که چېرته تاسو مونږ زیړ جوار مطلب استعمال کو، د زیړ جوار ټونکو پاکي د دغه د ماده چې دا دغه زیات وي په هغه نسبت سره د اګي زیړ چې روښانه راځي او رنگ یې ډیر زیړ وي. د دې نه علاوه مونږ د دې لپاره چې مختلف د په نظر کې نیسو، مثال کاغه د پروټین په صدی دا، کاغه د انرژي په صدی دا، کاغه د شحم دی، کداغه د لپاره ځنی امینو اسیدونه دی، دا ټول مونږ په نظر کې نیسو. د دې لپاره چې یو ډیر معیاري او د اخیره فارمولیشن کیږي نو د دغه پاساس باندې به زمونږ د اګې کوالټی قرآزي او په بازار کې چې
ډېره مننه سلامت اوسې. بیا هم اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې آزادي راډیو مهرباني کوئ له سټوډیو سره وصل یاست. وبخښئ تاسو خپل مایک روښانه کړئ، تاسو داسې معلومیږي چې مایک مو ګل وي، مایک مو روښانه کړئ چې ږغ مو واورېدل شي. د واټساپ له طریقه را سره وصل یاست نو یو شیبه به نورم درته وګورو که مو خبرې وکړې خو سمه ده کنه را قطع شو. پر حال ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د پروګرام موضوع ده د چرګانو روزل، څنګه کولی شو چرګان وروزو، شی وروزو، له مرضونو یې ځان خلاص کړو، او یو کورنۍ څنګه کولی شي له دې طریقه ځان ته عاید ترلاسه کړي. زموږ میلمانه دي ډاکټر حنیف الله سالارزی او ډاکټر محمد غالب مومند. که تاسو هم پوښتنه لرئ یا نظر لرئ کولی شئ له موږ سره همدا شیبه تماس ونیسئ، زموږ میلمانه به ځواب درکړي. خو یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنه یا آزادي راډیو
دا مهال حبیب رحمان زواک د ایران هیواد سم زنګ نته والی.
مهرباني کوئ صاحب، موضوع د چرګانو ساتل او روزل دی، څنګه په کورونو کې ساتلی شو، څنګه په فارمونو کې ساتلی شو، که په دې اړه نظر لري. تاسو په خپله په ایران کې اوسئ، په ایران کې به توجه کړی وي چې دوی کافی ډیر چرګان لري. د ایرانیانو د خوراک په غوښه کې تر ټولو زیات خوراک فکر کوم چې چرګ غوښه ده. ولې مونږ په وطن کې دومره ډېر ریدی نه شي، دلیل یې څه کېدی شي؟ که تاسو په کوم فارم کې کار کړی وي او معلومات لرئ او یا کومه پوښتنه لرئ مهرباني.
نه پښتنه خو نه لرو، دلته په ایران کې داسې په ځینو فارمونو کې مونږ کار کړی دی، دلته ډېره ښه ساتنه کوي. د افغانستان په نسبت باندې څنګه چې په افغانستان کې کومه ساتنه کېږي، ایرانیان دلته ډېره ساتنه ورڅخه کوي.
مثلا څه کار دوی کوي چې په افغانان نه کوي؟ پرحال ډېره مننه سلامت اوسې، اوس به ورشو بیرته خپلو درنو میلمنو ته. ډاکټر صاحب غالب مومند، ستاسو په نظر زمونږ په فارمونو کې نیمګړتیاوې څه دي؟ مخکېنی اورېدونکي خبره به شاید ډېره غیر دقیق هم نه وي، ایرانیان یوه ښه پالنه کوي، همداراز پاکستانیانو نور، ځکه چې د دوی تولید زیات دی او زموږ کم دی. موږ په ځلونو دا د فارمونو څخه هم اوریدلی دي چې فارم والا وایي چې تاوان یې وکړو، چرګان یې مړه شول. کوم مشکل دی چې موږ هغه هدف ته چې باید ورسیږو نه یو رسیدلی په دې برخه کې؟
ساروان صاحب، د ایران نه چې کوم رور پوښتنه وکړه، زه یې په مقصد او هدف باندې ورسېدم. اصلا خبره داسې ده چې ایران اوس نړۍ ته په 100% کې 100% غوښه او هګۍ دا صادروي یا د تولید پروډکشن لري.
دا به ډېر لوی خبر وي، ډېر زیات دا به ډېر لوی خبر وي. فکر نه کوي چې هم دومره کوي چې خپل مشکل حل کړی دی، یو څه به افغانستان ته صادروي.
تقریبا دا چې دا چې اوس هغه مهمه خبره دا چې هغه په نوې ټکنالوژي سره خپل فارمونه مخکې وړي. یو لومړنی په نوې ټکنالوژي کې دا ده چې باید فارمونه داسې وي چې کنټرول شیټ وي. کنټرول مانا دا سروان صاحب چې دته کومه آب هوا داخليږي هغه باید ضد عفونی شي، په داسې مواد ووینځل شي چې هغه کوم میکروبونه هغه کې وي هغه باید ختم شي، هغه هوا او اوبه باید دغه ته ورشي. دریم هغه غازی هوا چې کوم چرګانو ته د امراض در رامنځته کېدلو سبب ګرځي هغه هم د برق یا د اهتزاز په واسطه باندې هغه بهر وځي او تازه هوا ورته داخلیږي، نو هغه کنټرول شیټ. دریم دا چې د کنټرول شیټ کې بل خو بیا دا شي دې ته په اسانۍ سره امراض د نورو ککړ شو فارمونو نه انتقالیږي، نو دا د بلاو. دریمه دا چې سلورمه برخه دا چې په د کې آب او هوا په اسانۍ سره کنټرولېږي او همدارنګه د دیتا د غذا ورکول یا خوراکي ورکول د اوبو ورکول هم په مؤثره توګه او په معینه توګه په تازه او فرش ډول باندې ترسره کیږي. بدبختانه چې په افغانستان کې ټول اوفن شټونه دي، خلاص فارمونه دي. خلاص فارمونه په دې چې فارم جوړ شوی دی یو طرف او بل طرف ته داغي اشداری دی یا کړکی دی، په دې کې آزاد هوا داخليږي او په بل طرف ته وځي. متاسفانه چې زمونږ په یو ساحه کې مثلا لس فارمونه دي، کچرته یو فارم کې چرګانو ته ناروغي ورسېده، خصوصا وایروسي ناروغي، هغه د باد په وسیله، د هوا په وسیله، د مرغانو په وسیله، د حیوانات په وسیله، د انسانانو په وسیله آسانۍ سره داغي فارم ته روغ فارم ته انتقالیږي. نو دغه یو غټ نقص ده. دویمه دا چې زمنګا بل مسله دا چې مخکې په ډاکټر صاحب خبرو وکړه کچیرته زمنګا غذاګانې په هغه سټنډرډ ډول باندې تولید شي، رامنځته شي، تر څو د چرګ هغه ټول ضرورت چې دي هغه پوره شي، نو ګمان نه کوم چې زمونږ به چرګ ناروغه شي او یا به موږ تاوان وکړو. خو مهمه خبره په کنټرول شیټ کې ده. هلته چې دی په ایران کې ټول کنټرول شیټونه دي او په افغانستان کې ټول اوفن شیټونه دي. کنټرول شیټ کې کنټرول شیټ په مزار کې شته او شاید ډاکټر صاحب حنیف چې اوس موږ سره میلمه دی د دوی وي، نو هغوی ډېر کم تاوان کوي. علت دا دی چې د هغوی هر څه کنټرول وي. نو دلته خبره په مینجمنټ کې ده، ساتنه کې ده. په مینجمنټ کې بیا ویکسین راځي، آب و هوا راځي، دانه راځي یعنی خوراکي راځي، او همدارنګه د بای سکیورټي راځي چې دا غنه به ساتنه وشي. ډېرې فارمونه زمونږ داسې دي چې هغه په لارو کې جوړ دي، هغه د خار سره نږدې جوړ شوی، هغه د کلو کور سره نږدې جوړ شوی، هغه د عامو لارو سره نږدې جوړ شوی دي، یا په داسې ځای کې جوړ شوی چې دا غیزي هوا ډېره تیزه چلیږي، او یا په داسې ځای کې جوړ شوی چې هلته بالکل هوا وجود نه لري. نو طبعا دا یو ناپوهي ورته وایي کې زمونږ روسواله ورته وایي، نو په دغه برخه کې مونږه د تاوان سره مخ کیږو.
بله صاحب، ډېره مننه. کور ودان به هم اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې. مهرباني کوي صاحب، له سټوډیو سره وصل یاست.
کدې هر نسل چرګې ته دوس متولې د ول شنو چرګونو څه غزه لري؟
او بخښه یو ځل بیا د پښتنه وکي چې ما خو ونه اوریدل چې کېدې شم او ملبنوم نه اوریدلې.
کدې هر نسل چرګې ته دوس متولې د ول شنو چرګونو باندې څه غزه لري؟ او دویمه
بله دومه پښتنه خیر لکه چې نه لا هم له سټوډیو سره یاست. مهرباني
کدې هر نسل چرګې ته دوس متولې د ول شنو چرګونو څه غزه لري؟
بل
یوا هغه لامل نه چې د چرګو د خوراکي توکو په اړتیا غزه لري، هغه کوم لامل نه دی؟
ښه، ډېره مننه، سلامت اوسې. کورم ودان ډاکټر صاحب سالار زای که تاسو دوی ته جواب وایست
دغه سوال نه چې په دقیق شکل سره ما ونه غوښتل.
بله، سوال اول سوال دا وای کدی هر نسل چرګان تو دو سی متولې شول شي، یعنی منظور دا ممکن دی د میدان وردا غوسیدون کوي، حواله سړه ده کدی سیمه چرګان
جلال آباد ته ولېږدول شي چې هوا توده ده، نو په دوی به اغېز څه وي په دې چرګانو؟ آیا اغېز خو نه لري، ځکه چې دا خو په یوه سړه سیمه کې اموخته شوي دي؟ او بله پوښتنه یې دا وه چې د دوی خوراک څه اغېز لري، هغه خوراکي مواد چې دوی ته ورکول کېږي په چرګانو باندې څه اثر لري؟
سربان صاحب دغه ورور ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړله. دغه ډېر دا لري، هغه هوا چرګان چې موږ په سړه هوا کې وساتو او هغه موږ بیا متصل هغه ګرمې هوا ته انتقال شي، یعنی هغه منطقو ته چې هغه د هغې هوا ګرمه، دغه ډېر تغیر لري. دغه یو تغیر دا دی چې دغه ته اقلیمي تغیر یا مثال د ځای د بدلون د وجې چرګ هلته په تازه هوا کې دا شوی. په دې کې تر ټولو غټه خبره دا ده چې چرګ سټرس اخلي، او کله چې چرګ سټرس واغسته نو دغه سټرس د ټولو امراضو او دا چې دی هغه مجموعه ده چې دغه د وجې زموږ چرګ معافیت ټیټېږي، او د عادي ناروغۍ په مقابل کې هغه چې دی مطلب د ځان څخه ناروغي څرګندوي، یا که هغه چرګي چې هغه تولید ورکوي دغې په تولید کې کموالی لري، په تولید باندې تاثیر کوي. همدارنګه د امراضو دپاره زمینه برابرېږي، ځکه چرګ سټرس اخلي، کله چې چرګ سټرس واغسته د هغې سره متصله چرګ ماتیت ټیټېږي، او کله چې د چرګ ماتیت ټیټ شو امراض په هغې باندې غالبه کېږي. که موږ ووایو په مجموع کې سروان صاحب، امراض چې دي دا د چرګ سره تړلې دي. هېڅکله موږ دا نه شو ویلی چې چرګ باندې به امراض نه راځي. د دې نه مخکې غالب صاحب ډېرې خبرې ته اشاره وکړله چې د ټولو نه مهم زموږ دپاره چې کله هغه که موږ لږ چرګان ساتو که زیات ساتو، که زمونږ فارم وي، که مثال د ښکلا په خاطر باندې ساتو، د دغې دپاره مهم شی چې دی د هغې ځینې هغه اساسي لامل دي چې هغه مونږ په نظر کې ونیسو، چې د هغې دپاره د تودیف برابرول دي، چې دا د دې ورور د اقوال سره مستقیما تړاو لري، د هغې دپاره چې دی د نمی برابرول دي، لمدبل همډیټي چې ورته وایي، وینټیلیشن دی، صحیح د هوا، یعنی په کوم ځای کې چې موږ چرګان ساتو باید هغه دی هوا چې دی برابر وي. مطلب دا چې په داخل نه په کافي اندازه اکسیجن داخل ته راشي د بیرون نه، او د داخل نه چې کوم کاربن ډای اکسایډ تولیدېږي دا چې دی بیرون ته خارج شي. د دې سره باید موږ صحي اوبه هغې ته ورکړو چې هغه د مختلفو امراضو یا مطلب لونرینیشن د هغې شوی وي، په هغې کې کلورین کېدلي ځینې امراض لکه ایکولای بکتری امراض د مخنیوي په خاطر باندې هغه باید ورکړل شي. سالم غذا یعنی ښه دانه هغې ته موږ ورکړو، د ښه کیفیت والا دانه موږ هغې ته ورکړو چې په کافي اندازه پروټین ولري، په کافي اندازه باندې انرژي ولري، په کافي اندازه باندې مطلب د هغې فټ په نظر کې نیول شوي، منټال پکې په نظر کې نیول شوي، ویټامین پکې په نظر کې نیول شوي، او د دې نه علاوه چې زمونږ چرګ سالم پاتې کېږي او سالم پاتې شي، د هغې لپاره بهترینه لار چې ده واکسینیشن دی. یعنی واحد هغه لار ده چې مونږ د غټو تاوانونو څخه ژغوري، یا مونږ د تاوانونو څخه زموږ مخنیوی کوي، هغه واکسینیشن دی، یعنی واکسینیټډ پلاګ دی. هغه پلاګ چې هغې ته واکسین شوی وي نسبت هغه پلاګ ته چې واکسین نه وي شوی ډېر فرق کوي. خو دا
واکسین څنګه، آیا ټولو چرګانو ته لازم دی او کوم وخت یې باید ورکړي؟
د واکسینونو بالعموم زمونږ پروسیس یا زمونږ د پروسیجر د واکسینونو چې دی د تخمي چرګانو دا فرق کوي نسبت غوښینو چرګانو سره، ځکه په افغانستان کې تخمي چرګان ډیر محدود او کم خلک ساتي، او عام طور چې دی هغه غوښین چرګان ساتل کی. نو د هغې دپاره چې دی د هغې د ساتلو موده تقریبا ډیر څه وخته تر څلوېښت یا پنځه څلوېښت ورځو پورې وي. د دې لپاره مختلف زمونږ کومنګ وایي د واکسین په اړه باندې زبا په دې واکسین باندې لګرنه واچوم. موږ دوه قسمه واکسین لرو ترمان سره، یو ته لایف واکسین وایي، یو ته کیلډ واکسین وایي، یعنی مړه او ژوندۍ واکسین. ژوندۍ واکسین چې دی لنډمهاله معافیت، یعنی د امراضو په مقابل کې په بدن کې معافیت جوړوي، انټي باډي جوړوي. او کیلډ واکسین نه چې دی دا بالعموم د زیات اوږدمهاله د زیات مدې لپاره چې دی په بدن کې معافیت جوړوي، چې دا بل عموم هغه چرګان چې موږ غواړو د زیات وخت لپاره لکه تخمي چرګان اوس تاسو دغه لپاره دا واکسینونه ویل کېږي او دغه لایف واکسینونه چې دي دا بیا د وختونو چرګانو دپاره ویل کېږي چې د لنډ مدې دپاره استعمال کېږي او بیا د هغې نه بعد هغه د غوښې په منظور باندې بازار کې عرضه کېږي او خرڅېږي. نو د دغه دپاره واکسین چې دی ډېر هغه واکسین موږ د امراضو ته په نظر امراضو ته په کتو باندې هغه چرګانو ته واکسین ویل کېږي. په افغانستان کې یا په ټوله نړۍ کې که موږ وګورو په مجموع کې یو څو امراض دي چې هغه ډېر نقصانات راوړي او په هر ځای کې د هغې امکان شته چې هغه راشي. د هغې د جملې څخه یو موږ ویلی شو چې اندي یا نیوکاسټل ډیزیز چې ورته وایي د یا په ساده اصطلاح په کلیوال خلکو ته توغکې وایي او یو د هغې نه علاوه بل چې دی آی بي انفیکشن برانچایټس ورته وایي. دغه تنفسي وایروسي امراض دي چې زیات تور د هوا د تغیر او تبدیل سره مطلب دغه امراض دپاره زمینه برابرېږي او دغه راځي. د دې علاوه د آی بي ډي په نوم باندې دی د ایچ فایو یا ایویئن انفلوئنزا ایچ فایو ټایپ دی ایچ سیون ټایپ دی ایچ نائن ټایپ دی چې په افغانستان کې زیات تور چې دی د ایچ نائن ټایپ سره چې دی موږ مخ کیږو. نو د تاسو د فارې چې دا واکسین نو ویل کیږي ما خو تاسو کوم ویل چې خبر عمران ډیری وکړي نشي د غوښین چرګان چې موږ تاسو ته د فارې خپل مشخص پک قسمه واکسین دی چې دا ورته کو په ټول د اولی ورځې نه واخله تر 45مې یا 50مې یا 50مې ورځ پورې چې موږ تاسو په شپږم او مو ورځ باندې د انډي آی بي په نوم باندې موږ لایف واکسین دی ورته کو چې دا د انډي او د آی بي د مخنیوي په خاطر باندې موږ چرته دا کو بیا په یو لسمه یا دوه لسمه ورځ د دې لپاره آی بی ډی په نوم باندې انفیکشن بورسل ډیزیز ورته وایي یو قسم وایروسي امراض دي چې دا د چرګ په پاتہ په نوم باندې چې یو ماپیتی ګلاند دی په دې باندې تاثیر کوي او د هغه د وجې چې دی چرګ ته دغه ناروغي دي او امکان د دې شته چې د ټول کلاس د منځ وړلو باعث وګرځي. دا هغه په خاطر ته موږ دا بیا فاصله لسم ورځ دی لپاره چې موږ آی بی 120 څه وایي چې د انفیکشن برانچ چې د یا تنفسي ناروغي د خاطر ول کی هم دا شان بیا په تلریشمه باندې او بیا موږ آی بی ډی کو دا شان په وشته ماته شته یا د 10 ورځ باندې لپاره انډی لسوتا په نوم باندې چې دا یو بل ساين چې
ډیر مننه سلامات اوسه ډاکټر صاحب سالارزه ډاکټر صاحب مومنت پخپل موږ کولای شو چرګانو ته دانه تولید کړو. مخکې ډاکټر صاحب سالارزه ویل چې کوم مواد پکار دي کوم په د چرګانو په غذا کې چې یو هم شاید کلسیم هم وي څنګه موږ پخپل کولای شو چرګانو لپاره پخپل دانه تولید کړو؟ منظور مې فارمونه نه دي یو خو په ډېر اندازه کې پکاري. مثلا یو کورنۍ د 15 چرګان لري دوی کولای شي چې مثلا د چرګو پوستکی واخلی هغه وټه کوي. دا مې اوریدلی دي نه پېژم چې دا صحیح ده کنه وای کلسیم لري. مهرباني
ساروان صاحب سالاری صاحب ډېرې ښه خبرې وکړه. ورور چې سوال وکړ چې دغه فیډ یا دانه د چرګانو په نشو نما باندې څه تاثیر لري دا چا چې سوال وکړ ګوان کوم دا یو مسلکي سړی دی د ته به زه وایم دا درې برخو باندې تاثیر لري. یو د چرګانو د صحت د ساتلو لپاره چې چرګان صحتمند وي. دویم د چرګانو جسمانی نشو نما لپاره او دریم د چرګانو د نسل رامنځته کولو لپاره دغه درې مقاصد ته د خوراک د دې په دغه باندې تاثیر لري. چې په دې کې مثلا یوي جسمانی اجزا کې لکه اوبه شوي پروټین شو روغنی اجزا شو او همدارنګه کلسیم فاسفورس مګنیشیم دا شو. رازو سروان سے ساتھ پختن تا پر دغا فیڈ یا دانا کی دا چرگانو پا خوراکا کی دا پا وخین چرگانو کی او امدارنگا پا تخمی چرگانو کی آغا چرگانو کی چی آغا آگے تولیدی دا فرق کی دا آغا فرمولیشن فرق کی عموماً پا وخین چرگانو کی دا دی پا دانا کی پروٹین تا زیاد توجہ کی ترسو وخین چرګان په وخوالي او همدارنګه په تخمي چرګانو کې هغه چرګانو کې چې هغه تولیدي هغې کې بیا د کلسیمي موادو همدارنګ فاسفورس سوډیم پوتاشیم منګانیز مګنیشیم آیرن کافر زنک او سیلینیم دغسې نور مواد نه استفاده کیږي او همدارنګ د فش میل د مای د اډکو د پوډرونه همدارنګ د اډکو د خپل پوډرونه او همدارنګ وینا چې دا هغه د پوډر نه په دغه کې استفاده کیږي. ولې د دې سره بیا د غنمو جوار او همدارنګ د نورو دغه نه وریجو نه هم استفاده کیږي تر څو دغه فیډ کنه جوړ شي. او بیا دا په تخمي چرګانو کې بیا دا فرق کوي. په لومړی ورځو کې ورته مثلا سټارټر په نامه دا فیډ تولیدیږي چې هغه په پښتو کې ورته د شروع پیټوي یا د فایل پیټ ورته وي. نو هغه کې یوازې دا د نشو نما د پاره وي د پاره وي چې دا په وزن والی بیا د دو میاشتو نو وروسته بیا دا ګرور پیټ تولیدي ورکي. هغه نو وروسته بیا کله چې دا په هګیو راشي نو بیا هغه فیډ ورکي چې کوم هغه بیا کلسیم او فاسفورس زیات ضرورت لري تر څو د هغه د جسم ضرورت هم پوره کړي او همدارنګه د پروډکشن چې هغه هغه ضرورت هم پوره کړي او همدارنګه هغه روغ او سلامت پاتې شي. نو دا کشیان په دې کې ګډیږي او د دنه بیا فیډ جوړیږي چرګان ته ورکول کیږي او هغه نه او یو بل د غوښین چرګان دي چې هغه بیا او زیاتر سویابین نه پکې استفاده کیږي یا هغه مواد نه استفاده کیږي چې پروتین زیات لري چې چرته وزن ورکي او چې څومره زر کولی شي یا په کم مصرف سره کولی شي چې وزن والی وو.
درست ډېر مننه. سلامت اوسئ. کور ودان یو اوریدونکی لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
ابلام لکندر له سره په تماس یم.
مهرباني کوئ عبد الله صاحب
دغه دې د موږ دغه دې چرګان پرمې په کور کې موږ داسې یو ځای ته جوړ کړی دي تقریبا 50 پټرانی چرګان موږ په کور کې درو. نو موږ هغه ول زنه یو واکسینونو شان موږ ته دغه کړی دي واده نه کې توزیع څه دغه نه کې چې اوس مثال خبرې دي ته موږ کم دغه ورکو دي د پاره موږ مواد ورېږي او مثال خبرې دغه کم کورنۍ جوړي دغه موږ ته تیار کړی دغه موږ ته
متاسفانه ټلیفون هم قطع شو خو په هر حال خبرې مو واورېدل شوې. ډاکټر صاحب سالارزای به جواب درکړي. ډاکټر صاحب دوی ته تاسو څه وایئ؟ 15 چرګان لري اما وده نه کوي دلیل څه کېدای شي؟ چرګانو داسې نسلونه هم شته ځینې چې ډېر وده نه کوي که دا خبره سمه وي نه پوهېږمه. مهرباني
سروان صاحب ورور خبرې ته اشاره وکړله. دغلته زمونږ د چرګ د ودې پورې لکه مخکې چې مونږ د بل ورور سوال وډک صاحب خبرې ته اشاره وکړله. مونږ چې کوم فیډ چرته ورکو هغه په مختلفو اجزاو باندې مشتمل دي چې په هغې کې زیات رول چې دی هغه پروټین لري سی پی چې د دېو په نشو نما او د دېو په وزن یا د دېو د عضلاتو په جوړېدلو کې ډېر رول لري. سره انرژي ده د انرژي لیول کتام پکې برابرۍ سماویل او دا شانې لکه وټامین شو وټامین پرمیک شو منګر پرمیک دا ټول باید دې کې رول ولري. دا غوړ چې د دغه چرګ وزن اخلي اول خو د دې ځنې دلایل دي چې په نظر کې ونیول شي. د دې لپاره موهیتی شرایط باید په نظر کې ونیول شي. آیا وکولې شي چې دغه چرګ ځای خو بتنګ نه وي یعنی اور کراوډ خو بنه وي چرګ زه کېدای شي په کم سپیس کې مثال یا په کم ساحه کې مونږ چې د زیات چرګانو ساتو چې دا هم د چرګ د وزن نه غسلو یو لامل کېدلی شي. ځینې وخت کې هغه دانه یا هغه غذا چې مونږ دې ته ورکو په کافي اندازه باندې پروټین ونه لري لکه مخکې ډاکټر به اشاره وکړله چې د چرګ په وزن کې یا په هغه وختونو چرګانو کې چې مونږ هغه ته کم دانه ورکو په هغه کې د پروټین اندازه پکې زیات وي په دا خاطر باندې چې هغه سر وزن واخلي. نو کېدای شي کوم غذا چې دا یا کوم دانه دا ورکی پاره کې په کافي اندازه باندې پروټین موجود نه وي یا کېدای شي په دې کې ځنې دا چی چې ځنې چرګ هغه ذاتی ځنې تکلیفونه لري. مثال کېدای شي دا چمجي ولري دا چرګان دغه د وچم کول شي چرګ وزن نشي غسلې. نو ځنې هغه شرایط دي هغه په نظر کې ونیول شي د دې د ابو هوا په نظر کې ونیول شي د دې د لپاره چې کوم باور کول شي هغه په نظر کې ونیول شي د دې د لپاره کوم داسه هچره هغه په نظر کې ونیول شي. نو دغه ورته ما توصیه دا ده چې یو خو دا وکولی شي چې دېو د لپاره ځینې انساني دوا یعنی مطلب هغه په کافي اندازه باندې ویټامین دا ولري هغه ولور کې کچل ځینې پیروپونه دي لکه د لایسوویټ سو یا ځینې ملټي ویټامین بي کمپلیکس دي هغه دې ته ورکړي چې په دې سره کولی شي مثال د یو چرګ وزن واخلي او هغه اساسي لامل چې دی هغه وکتل شي چې مشکل زموږ په کم ځای کې دی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. مومنت ډېر وخت هم پاتې نه دی که په یوه سیمه کې یوه کلي کې د چرګانو مرض راځي او یوه کور ته لا نه دی راغلی، عموماً چې کله د چرګانو مرض یوه کلي ته راشي بیا ټولو کورونو چرګان پسې ونیسي او اکثره مړه شي، څوک باید څه وکړي چې دا تازه خبر شو چې مرض راغلی دی، نو کوم اقدامات وکړي چې د دوی چرګان هم پې اخته نه شي؟
زه په لنډ ډول ساروان صاحب ورته ووایم چې د چرګانو په ساتنه کې اته مهم نکات دي چې په هغه کې یو مناسب ځای انتخاب دی، د هغه نه وروسته بیا ښه نسل انتخاب دی، چې ښه نسل انتخاب شي درېیم متوازن خوراک دی، داسې خوراک چې د هغه په نشو نما کې رول ولوبوي او همدارنګه هر وخت باید چرګ ته خوراک موجود وي په خپل اندازې سره، زیات نه وي کم نه وي. د چرګانو د ساتنې لپاره باید په نوو اصولو سره بلدتیا ولري، د خیک اپنی چوزا دانه درمل باید هغه طور کول شي او د چرګانو ناروغي سره بلدتیا او پیژندنه او د فتن د ناروغي څخه مخنیوي لپاره اقدام وشي. همدغه مسلې تر ازمه چې په کوم ځکه چې مرض خپریږي، مهمه خبره دا ده چې یو خدا چې باید سکیورټي باید دا دغه کې ده مراقبت د فارم، هیڅوک بغیر د مسؤل د فارم نه باید هغه تسوک داخل نشي. یو مسله، دویم مسله دا چې هغه ناروغي چې په سیمه کې ګټه شوې ده نو باید د هغه مطابق د هغه ناروغي واکسین تطبیق شي، دفعه یا مخکې تطبیق شوی وي خیر د هغه نه وروسته دې بیا مرته وکړل شي. او بله خبره دا ده چې دغه فارم ته باید هیڅوک داخل نشي او واکسین ورته تطبیق شي. دغه یو څو لارې دي چې مونږه د وایروسي امراضو د مخنیوي لپاره کولی شو، بل هیڅ هم نه لرو. نو د دې لپاره چې زمونږ چرګان یا زمونږ فارم په دغه ناروغي اخته نشي باید مؤثر واکسین ورته راوړو، واکسین ورته په خطر طریقه تطبیق او همدارنګه با سکیورټي د فارم ساتنه هغه ته باید هر هغه څوک را نشي چې هغه د فارم مسولیت نه لري او یا د فارم کې کار نه کوي تر څو دغه فارم خوندي پاتې شي. دغه کس باید
مزور داده چې آیا دا مرض د حواله لري مرته راتلی شي؟
دا د حوالی لار مطلی شي، خو کوشش باید وشي چې هوای هم یو څه اندازه که اوس دلته خو مشکل دغه دی چې اوپن شیټ د خلاص شیټونه دي، نو هوا کنټرول به لږ سخت خو بیا هم باید کوشش وشي چې هوای.
زما سوال دی، کورنۍ ده چې څلور پنځه لس چرګان لري، اخو کولی شي چې پټې مساتې په یوه خونه کې وساتې او پرې نږدې هغه وخت چې مرض خپور وي؟
بس دغه لارې چارې دي، واکسین کول، د چرګانو نه مراقبت ساتنه کول، دغه چرګانو ته د نورو چرګانو نه پرېښودل، همدارنګه اوایي مرغان چې کوم دي
هغه ساتل. ډېره مننه، سلامت اوسئ.
دغه چرګانو ته تقویتي مواد ورکول تر څو د دوی صحت ښه وي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان ډاکټر صاحب محمد غالب مومند او همداراز ډاکټر صاحب حنیف الله سال ارزای لتاسو دوارو دیر مننه چه پخپراوانه که مو گردون وکره لعوریدون که هم منندویو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ، ازادي راډیو .com ته ورشئ.